ستوري مشه په دې خبري سات کې چې زه نجيب عامر درته وړاندې کوم او راي چې د کورم ایجنسی نه دویش تختول شوی کسان بیرته خلاص شول. ولسمشر اوباما سبا ته ممکنه ده د افغانستان نه د خپل پوزونو د وستلو اعلان وکړي او اسلام آباد کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده. دا زموږ د سر رپورټونه دي. ګڼ شمېر نور رپورټونه لرو چې روس یې درته در پیژنو. خو اوس خبرونه چې زما همکار فرخنده وزیر تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ یو حاضر سرویس پوځي چارواکي د یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په تور نیولې دي. په بلوچستان کې یو سلور سلویخ دفې باوجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بجلی د لوډ شډینګ خلاف احتجاج کوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد افغانستانه د ځواکونو د وستو پلان سبا اعلانوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ د یو غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم حزب التحریر سره د اړیکو په تور یو حاضر سرویس بریګیډیر علی خان گرفتار کړی دی. د مشال ریډیو د خبریال سره په خبرو کې د فوز د مطبوعاتو د ادارې ایس پی آر مشر بریګیډیر اثر عباس د پیخی پخلی کړی او زیاتوي
اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ یہ درست ہے. ایک جو ہمارے حاضر سرویس بریگیڈیئر علی خان
اتر عباس وای دوی خپل یو حاضر سرویس افسر بریگیڈیئر علی خان نیولې چې د یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم حزب التحریر سره یې تړاو لرلو او زیاتوي دوی په پوس کې د داسې هیڅ خبرو اجازه نه ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما با سبا د هغو پلانونو اعلان کوي چې تر مخې امریکا د افغانستان خپل ځواکونه وستل غواړي. تمه ده اوباما با د یو داسې پلان خاکه جوړوي چې له عمله به هغه د جولای په میاشت کې له افغانستانه د خپل ځواکونو وستل پیل کړي او د دې ترڅنګ یو بل پراخ پلان هم تیار کړي چې په 2014 کال کې افغانانو ته د امنیت ساتلو ذمہواري وسپاري. خو ولسمشر اوس هم د راوستونکو پوځیانو د سم شمېرې او د هغوی د راوستو د رفتار په اړه غور کوي ځکه چې اوباما د کانګرس د غړو او امریکایي ولس تر فشار لاندې دی چې له شاوخوا لسکلن جنګه ستړي شوي دي. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو او د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن ادارې په آئین کې د اتلسم بدلون له عمله د ختمولو پر ضد په اسلام آباد کې نن په دویمه ورځ هم د پارلمان مخې ته د استادانو او په دغه ادارو کې د کارکونکو احتجاج دوام لري. مظاهرچیان د حکومت نه غوښتنه کوي خپله فیصله دې واپس واخلي.
جو که هغه طبقه ماشومان چې انتهایی غریب دي هغه د ګورنمنت خرچې هم نشي برداشت کولای. د هغه لپاره 15,000 نه زیات زموږ ساتزه 3,000 نه والا 5,000 پر تنخای ده. د مزدور نه هم کم ده. د مظاهره زموږ ده د شپږ لکه ماشومان څخه سور دي ماته ده وای دا چې ختم شي شپږ لکه ماشومان به چرته ځي.
په دغه مظاهرو کې د فاتا او خیبر پښتونخوا نه راغلي استادان هم ګډون کوي. د بلوچستان حکومت په کوټه کې په داسې حال کې دفعه یو سلسلور سلویخت لګوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په صوبه کې د بجلی د روان لوډ شډینګ پر ضد د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره شوې. د صوبې د کورنو او قبایلي چارو له وزارته په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي د دفعه یو سلسلور سلویخت له مخې به تر دوو میاشتو پورې د وسلې په ګرځولو لاریونونو مظاهرو او د 500 یا زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز. د مشال ریډیو خبریال ته د سیمي اوسیدونکو ویلي له دفعه یو سلسلور سلویختم نافذولو سره دوی په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري او زیاتوي
دهشتګردي په علاوه یې هغه کلی بندو په بازارو کې ګرځي او انټیلیجنس ایجنسیانو ته هم معلوم دي چې دا خلک چیرې چیرې ګرځي چیرې چیرې کاروایانې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی. د 2011-12 کال لپاره د بلوچستان صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. لسمه د مشال ریډیو خبریال وای د بجټ تفصیل دا وخت پیل شوه. د صوبې د مالی چارو وزیر میر عاصم خردګلو اسمبلی ته د بجټ وینا کوي. د معلوماتو پر اساس د بجټ پر مهال به د حکومتي کارکونکو په تنخواه کې د 15% زیاتوالی اعلان وکړل شي. افغان چارواکي وای د افغانستان په پروان ولایت کې د گورنر د دفتر سره نږدې یو ځانمرګي برید یوه لاروی وجلې او د گورنر ساتونکي جوبل کړي دي. د ځانمرګي برید په داسې وخت وشولو چې د پروان گورنر عبدالبصیر سالنګي د خپل دفتره په ګاډي کې روان شولو. په پیخه کې یوه ماشومه زده کوونکې هم وجل شوې ده. د وسوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس ته په یو پیغام کې د دغه پیښې پړه منلې ده. او وروسته خبر ده چې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یعنی د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو د ادارې سروې ښایي په جهان کې ایران او کیوبا هغه هیوادونه دي چېرته چې تر ټولو زیات خبریالان دې ته مجبور شو خپل ملک پرېږدي. سروې زیاتوي په تیر یو کال کې اویا خبریالان د مختلفو وجوهاتو له امله په جلاوطنۍ مجبور شول چې د نیمې نه زیات پکې د ایران او کیوبا نه راغلي وو او په نورو ملکونو کې پناه اخیستې وه. زیاتره خبریالانو د ګرفتارۍ او د تشدد وروسته خپل ملکونه پرېښودلي. د پاکستان درې خبریالانو په تیر کال کې خپل هیواد د مختلفو وجوهاتو املا پرخودلې دي. دا خبرونه
پرخنده وزیر وای چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ غږ په میډیم یو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې اوري. په مهمو ریپورټونو کې به واورئ چې کورمه ایجنسۍ نه تختول شوي 22 کسان بیرته خلاص شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سبا ته د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د مرحله وار ویستنې اعلان کوي. د دې اغیز به څه وي؟
This withdrawal is going to be in phases, and this is a very initial, but we are more in the logistics side, so I think your operational part is not affected.
دا د یو پاکستانی کارپو غږ دی چې وایي خی ډیر تاثیر به ونه کړي. افغانستان او پاکستان په یو بل تور لګوي چې د پولو نه مقابل لوري ته وسله وال اوړي. د دې تاثیر د سولې په حسوسه ده.
بل شکه په د سولې په پروسه کې منفي اثر ورغلی او هر وار چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اوږد تر فشار لاندې راځي موږ چې په افغانستان کې مشکلات راپېښ زیاتېږي.
په اسلام آباد کې زرګونه خلک د کمیونټي سکولونو د ختمولو خلاف مظاهره کوي. په متنو کې چاودنه، میرانشاه کې د دوکانونو سوځول او رګزو کې د سکول د سوځولو حال هم درکو. د دې ترڅنګ د اس ام اس خبرونه هم درته لرو. د دې خبري سات د سر رپورت. د کورم ایجنسی نه سم د مخ کې تختول شوی 22 کسان د تختونکو لمنګوله خوشی کړ شوی دي. د دغو کسانو تعلق د شیا ډلې سره دی او د یوې جرګې په حسو باندې د کسان به تر خوشی شوی دي. طارق اورګزی چې په سیمه کې د پدیړې منتدا غ رپورت را لګل.
دغه خبره د کورم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري مشال لډیو ته وکړه.
دا
بلخوا مونږ چې کله انجمن حسینی مرستیال سکتر حاجی شبیر حسین سره تماس اونیولو نو مشال لډیو ته ویل چې رخلاص شوی کسان تر اوسه پورې مونږ ته نه دی ملو شوی. دا هم ویل چې د 22 کسانو د شمیرې نه علاوه اوس هم کسان به درک دي.
صاحب شری اوسه پورې مو ته انفارمیشن نه دی ملو 22 کسان ټل کې ګورنمنت ته والا شوی. خدا مو کر فرم نشو ویره سره 22 دی چوک دی 22 پرا دی 23 دی 24 دی او پرایډ زرای نه مو ته دا پته لګیدل دي سره 22 کسان دوی ملیشیا ته هند ور کړی دی.
د نور بے درکه شو کسانو په حق لا مونږ چې کله ساجد حسین توري نه پښتنه وکړه نو په جواب کې وویل
تقریبا اته کسان نور دي. لږ اوس پرې پته نشته چې چرته دي کنه، لیکن ان شاء الله دوه ورځې کې هغه امکانات دي چې هغه مونږ ته ملو شي.
یاد دی چې تیر 15 مارچ باندې په خبر نه پړه چنار ته راتلونکي مسافرو گاڑو باندې نامعلومو کسانو برید وکړو او 2 کسانې ځان سره یوړلو. په دې برید کې 3 کسان مړو او 4 کسان زخمیان شوي هم وو. تارک اورگزے، مشال رډیو، کورم ایجنسی.
د پاکستان د پوز ویان د جنرال اطهر عباس د مشال ریډیو د خبريال سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلی کړي دي چې د دوی د پوز د تحقیقاتي ادارې سپیشل انویسټیګیشن برانچ یا د تحقیقاتو ځانګړي څانګې په جی ایچ کیو یا د پوز په مرکزی قومندانۍ کې یو حاضر سرویس بریګیډیر علی خان په دې تور نیولې دي چې د کل ادم یا د غیر قانوني پیژندل شوی یو تنظیم حزب التحریر سره یې اړیکې درلودلې. په دې اړه زما همکار مجید بابر یو رپورټ لري.
د پاکستان د پوست په صدر دفتر جی ایچ کیو کې یو حاضر سرویس بریګیډیر علی خان په دې تور نیولې شوی دی چې هغه د هغه وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې درلودې چې په پاکستان کې پر بندیست دی. د بریګیډیر علی خان په اړه ویل کېږي چې هغه په جی ایچ کیو کې په ریګولیشن ډایریکټریټ کې خپل دنده ترسره کوله، خو دوه میاشتې مخکې ناڅاپه بې درکه شو. د بریګیډیر علی خان کورنۍ په دې اړه ویلي دي چې د مئی په شپږمه نیټه هغه کور ته نه راغلی، او چې کله په دې لړ کې هغوی د پوست د لوړ پوړو چارواکو سره رابطه برابره کړه نو هغوی ته وویلې شو چې هغه به زر کورته ستون شي، خو دا مهال د هغه نه د یو وسلوالې ډلې سره د اړیکو په تور پلټنې روانې دي. په دې لړ کې چې کله مشال ریډیو د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR د یو ډایرکټر عظمت علي نه وپوښتل، نو هغه د بریګیډیر علی خان د نیولو پخلی وکړو او وی ویل پر هغه له کلادم تنظیمونو سره د اړیکو شک او اوس د پښتنو ګرویژنو لپاره په حراست کې دی. د پاکستان د پوز یو بل لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پاکستانی رسنو ته ویلي دي چې د بریګیډیر علی خان نه د پوز د تحقیقاتو اداره SIB یعنی سپیشل انویسټیګیشن برانچ د اسلامي تندرو وډلو سره د اړیکو په لړ کې پلټنې کوي. دا چې د پاکستان د پوز اسلامي تندرو وډلو سره اړیکو باندې کله نه پابندي لګېدلې ده. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد وایي چې
تنظیمی طور باندې یو عدالت سره رابطې یو ګروپ سره داسې چې کوم استخباراتو کې خلک دي هغوی به ورسره رابطې ساتي، خو د مطلب دا نه دی چې هغه بیا ذاتي روابط ساتي، نو دا خو باندې پابندې دي. نو داسې دا سړی هم چې کوم دی نو سوتي داسې تنظیمونه خو شته چې هغه د پاکستان فوج سره ملت پنهغه په جګړه کې دي.
د بریګیډیر علی خان پلار زوی او زوم هم د پاکستان په پوست کې دا مهال دنده ترسره کوي.
د مجید بابر رپورٹ موریده. د پاکستان د ستر محکمې ستر قاضي چودري محمد افتخار د حکومت په غوښتنه د ایبټ آباد د پیخي او د صحافي سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ دوه ججان ټاکلي دي. دغه دوه ججان جسټس جاوید اقبال او جسټس ثاقب انصار نومیږي. د دې رپورٹ تفصیل د اسلام آباد نه انیس اجمل وړاندې کوي.
د سپریم کورټ لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه د 2 مئی ایبټ آباد پیخي پلټنو لپاره د جوړ کړی شوی کمیشن مشري جسټس جاوید اقبال او د خبريال سلیم شهزاد د وجنې پلټنو کمیشن مشري جسټس ثاقب نثار ته سپارل شوی ده. د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر اسما جهانگیر د سلیم شهزاد د وجنې د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په باب لا صدا سي وایي. خبریالانو باندې اوس یو غټه ذمہواری راغلې ده، ځکه چې کمیشن هم د هغې د غوښتنو په لړ کې جوړ کړی شوی دی. نو اوس خبریالانو لا پکار دي چې د سلیم شهزاد د وژنې په اړه دي صحیح ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي. دا کمیشن به هم ډیر زر خپل کار شروع کړي. بل حکومت هم دا ومنله چې دا کمیشن د عدلیې بالادستی او د کال 1903 آئین تر مخه جوړول پکار دی. او زما په خیال اوس د چیف جسټس وړاندې د دې معاملو راوړلو سره د جمهوری او امریت حکومت ترمنځ فرق معلومیږي. د ججانو د ټاکنې نه وړاندې حکومت د ایبټ آباد پیخي او د سلیم شهزاد د وژنې په اړه جوړ کړی شوی کمیشنو مشرې لپاره د جسټس جاوید اقبال او ثاقب نثار نامزد کړي وو، خو چیف جسټس سره د مشورې عمل نه مکمل کېدو له وجې د ججانو دا ذمہواری قبول نه کړه او د هغې وروستو حکومت چیف جسټس ته خط ولیږو چې پکې د کمیشنو د مشرې لپاره د سپریم کورټ ججانو مقرر کولو درخواست شوی وو. یاد دی وی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د روان کال د مئی میاشتې په 2 نیټه په ایبټ آباد کې د امریکې لخوا په آپریشن کې او خبریال سلیم شهزاد د مئی میاشتې په 1.5 نیټه د نامعلومو تنانو لخوا وژل شوی دی. انیسه اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې. په اسلام آباد کې په زرګونو خلکو د حکومت د دې پریکړې خلاف چې په ټول هیواد کې به کمیونټي سکولونه بندوي مظاهره کړې ده، او د دوی د مظاهرو نن دویمه ورځ ده. زموږ خبریال په اسلام آباد کې احمد الله د نور تفصیل سره.
په ملک کې د کمیونټي سکولونو او نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن ادارې ختمولو په ضد د سکولونو استادانو لخوا احتجاجي مظاهره نن په دویم ورځ هم د پارلیمنت هاوس مخې ته روانه ده. په مظاهره کې څلور وانو صوبو او فاټانه راغلي قریبا لسو زرو پورې زنانو او نارینه استادانو د حکومت نه غوښتنه ده چې په فوري توګه د کمیونټي سکولونو د بندولو اعلان واپس واخلي. ګنې زموږ احتجاجي مظاهره به روانه وي. په مظاهره کې شریک د قبایلی سیمې نه تعلق لرونکي محمد کاشف وایي که حکومت دا سکولونه بند کړي نو دا ماشومان او استادان به څه کوي؟
15,000 نه زیات زموږ اساتذه 3,000 نه والا 5,000 پرې تنخواه ده. د مزدور نه هم کمه ده. هغه لپاره د 2,500 سټاف لپاره چې 1300 کالونه دا سټاف لګیا دی دا سروین کوي. د هغه لپاره دا مظاهره زموږ ده. د شپږ لکه ماشومان څه قصور دی ماته دا وایي دا چې اوس ختم شي شپږ لکه ماشومان به چېرته ځي؟
د محمد کاشف په شان د خیبر پښتونخوا او فاټانه نور هم په سوونو استادان په مظاهره کې شریک دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د کمیونټي سکولونو د بندیز فیصله دی واپس واخلي.
حکومت دا موږ اولمبه مطالبه هولدار چې دا پروګرام جاری ساتي 30 جون نه بعد. بل مطالبه دا چې موږ ټیچرانو تنخواګانې 4,000 دي چې کم از کم 8,000 روپے شي. دا پر بجټ ډولیکیټ شي پرانشل ګورنمنت سره دی کی نه یا دې ایتا والا کی یا دې خپل چری خدا پروګرام کنټینیو ساتي. دا دې سره اوس 6,00,000 ماشومان چې کم از کم سکولونو کې انرول دي نو ای به کم حاضر دا 16,000 ټیچرانو دي دا به سره بیروزګار شي نو دې به ډېر زیات سره دي.
نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن این ای ایف اسسٹنٹ ڈائریکٹر او مطبوعات سانگ مشرا بشرا انجمن وائی چې زمنګ د مظاهره نن دوه مورز دا خو تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي منګلا څخه زیره را نکړو.
آج 28 گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک حکومت کا کوئی بھی نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا سوائے خورشید.
تر اوسه 30 گھنٹو نه زیات شو چې زمنګ احتجاجي مظاهره روانه ده سوائے د وفاقي وزیر خورشید چار نه بل یو حکومتي چارواکي نه دی راغلي چې زمنګ مطالبات ووري. همنګ هم په خا اراده کړی دا چې تر څومره زمنګ مطالبات پوره نشي زمنګ باد احتجاجي مظاهره روانه وي.
د ادارې ډیپټي ډایریکټر سادیا ګومن وایي چې دا استادان د ملک غریب طالب علمانو ته مفت تعلیم سہولت ورکوي او په ځای دوی ته د سمرات ورکولو حکومت د دوی وظیفه ختموي.
30 بچیوں کو گھر کے اندر ہم پرائمری پاس کرا رہے.
دیش ماشومان هر کال پنځم جماعت پوری تعلیم په دې سکولونو کې حاصلوي. خدای لپاره حکومت دې دا سکولونه ختمولو په ځای مډل درجه ورکړي. په دوه کمرو مشتمل سکولونو کې دې بدل کړي. اتلسم آئینی بدلون تر لاندې دی صوبائی حکومتونه دا سکولونه په خپل تحویل کې واخلي. اتلسم آئینی بدلون دې لپاره نه و چې ملک دې ادارې ختم کړي د دې استادانو څخه قصور دي.
د تیرې ورځې نه د پارلیمنت هاوس مخې ته روانې دي احتجاجي مظاهره او د استادانو غوښتنو په حق لا چې د تعلیم محکمې سره موږ تماس ونیو نو د هغوی دا وینا ده چې دې مسلې حل زمونږ په لاس کې نه بلکې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په لاس کې دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هملته په اسلام آباد کې پاتې کیږو. هلته خبریالانو د پاکستان د فوز خلاف په یو مظاهره کې خپل غږ پورته کړی. دوی وایي چې فوز د سرحدونو د ساتنې په ځای داسې کارونه کوي چې د ولسي خلکو ژوند ورسره اغیزمن کیږي. دوی همدارنګه د خبریال سلیم شهزاد وژنه هم د مظاهرې په ترڅ کې غندله او د حکومت نه غوښتنه کوله چې د دې پیښې قاتلین دی ونیول شي. له اسلام آباد په دې اړه رپورټ نه لرو بلکې زموږ همکار اسرار عالم مومن تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
دا د پاکستان د پارلیمان ودانۍ په وړاندې د خبریالانو آوازونه دي چې وایي هغوی د پوځ حکمرانی نه مني. په پاکستان کې د خبریالانو لخوا د صحافي سلیم شهزاد د وژنې پر ضد مظاهرې روانې دي. دوی غوښتنه کوي چې د سلیم شهزاد د وژنې تحقیقاتو لپاره دی ځانګړی کمیسیون وټاکل شي. زیاتره خبریالان تور لګوي چې د شهزاد د وژنې تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. د خبریالانو لخوا د مظاهرې نه یوازې په اسلام آباد کې بلکې د پنجاب صوبې په لوی خار پینډۍ کې هم ترسره شي چرته چې پوځي مرکز هم دی. د پارلیمان ودانې په وړاندې مظاهرو کې سیاستدانانو هم برخه واخیسته. په دې موقع د حکومت مخالفه ګوند مشر نواز شریف د پوځ په کردار سخت ټکونه وکړل او وار په وار یې د پوځ لخوا ترسره شوې ناکامۍ بیان کړې. نوموړي وویل چې حکومت د ابټ آباد پیښې د تحقیقاتو په اړه د یو مناسبه کمیشن په جوړولو کې ناکامه شوی دی. نوموړي د پاکستان سمندري ځواک د مشر په هغه بیان پورې هم خندا وکړه چې پکې نوموړي ویلي وو چې د مئی میاشتې په 28 نېټه په کراچۍ کې د سمندري ځواک په مرکز د ترګر برید پر مهال امنیت ټینګ ساتل شوی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په 1999 کې یې پوځي امیر د حکومت تخته هم اړولې وه یو وار بیا په اوسته خبرداري ورکړې چې یوازې خپل پېشورانه کار پورې ځان محدود وساتي.
یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ کون
دل تسر واندی
او څوک پاکستان د تباهی او لا قانونیت په لور بیای. مونږ خو پاکستان د قانون د حکمرانۍ لپاره جوړ کړی وو، نه چې د حالاتو لپاره کوم چې د پاکستان 13 کروڑ ولس په ټلویژن ویني. مونږ وایو څه چې وشو دغه بس دی او نور به هیڅ نه زغمل کیږي. دا مهال مونږ د پاکستان د خپلواکۍ اخیری جنگ کوو جو ورکی دماتے آپشن نشتا.
یہ جو اس وقت ہے یہ پاکستان کی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہم، اس میں ڈیفیٹ از ناٹ این آپشن.
په پنجاب صوبه کې د یو سیاسي مشر لخوا په پوز داسې نیوه کې کول لویه خبره ده، ځکه چې پنجاب او په خاصه توګه د دې صوبې په مرکزی او شمالي ضلعو کې زیاتره خلک د پاکستان په پوز کې دي. همدارنګه زیاتره پاکستانی ولس دا دعوه کوي چې په پوز کې 80% کسان د پنجاب څخه دي. د ټلویزیون په یو پروګرام کې د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه صدر رفیق ویلي چې پوز او استخباراتي ادارې د دوی د غلي کولو هڅه کوي، خو د نوموړي په خبره په پاکستان کې اوس وخت بدل شوی دی.
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے
اوس دوی د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې د خبريالانو سیاستدانانو سره مخامخ شوی چې پر هغوی دوی د ملک سره د غداري تور نشي لګولای او دوی یعنی پوز د وس د هڅې پریک دی. دوی خبره ده چې موږ په 2011 کال کې ژوند کوو او د 1990 کال ناوړه ستراتیژي وس کار نه کوي
اور 2011 میں 1970 کے طریقے اور طور طریقے نہیں اپنائے جائیں گے.
پاکستان کے پاؤ سے ڈیر مودی رہی سی یہ خپل روپ ساتلے اس دانی وکی نخو خوی او وای جی و خاص طبقہ د خپل حسد لوجی د پاؤز د خرابولو حسی کوی. د دفاعی چارو کارپو رافت حسین وای د پاکستان پوزی مشرتابه د یوازی والی پلو روانه ده. نو موړ زیاتوی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدو ورسته د پاکستان په پوز سختی نیوکه کیږي، ولی د پاکستان منتخب حکومت په دې لړکې د پوز ډیر لږ مرسته کوي. د دفاعی چارو کارپو رافت حسین وای په پوز دانی وکی با پر اتونکو کې د ملکی او پوزی اړیکو لپاره خینوی.
کدا موجوده بې یقیني او تاتریخوالی روان وي، نو زه فکر کوم چې اړې غړې به رامست شي او زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې روان په دې بحرانی حالت کې به فوجي او سیاسي مشرتابه به له یو بل بغیر څه وکړي.
په لندن کې تاریخ پوها فرزانه شیخ وای د مسلم لیگ نون لخوا په پوز نیوکه بنیادی خبره ده، خو تر ټولو مهمه خبره ده چې مسلم لیگ نون خپل دې موقف ته دوام ورکړي.
اسرار عالم مومندو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. قسم په دې وروستیو کې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر نه پس داسې فکر کېده چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه شوي، خو د 13 ورځو راهیسې دواړه هیوادونه په یو بل تورونه لګوي چې په هیواد د پولې پورې غاړې نه بریدونه کیږي. دا چې په افغانستان کې د سولې خبرې اترې او په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره د همکارۍ برعکس د کړکېچن حالات به څه اغېز ولري، تفصیل به د منور شاه په دې رپورټ کې واورو.
که یوې خواته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې خبرې کیږي، نو بلې خواته افغان چارواکو د ګل په ورځ په پاکستانی پوز تور لګولی چې د پولې پورې غاړه یې په افغانستان کې بریدونه کړي دي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول په کابل کې د پاکستانی سفیر محمد صادق سره لیدل کتل کړي دي، په داسې حال کې چې یوې خواته په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي او بلې خواته په راروانه میاشت کې د دې هیواد نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدلو لړۍ پیل کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچن حالات څه معنی لري؟ په دې پوښتنه په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا وای.
په ظاهر کې په ځینو سطحو روابط ډېر ښه دي، خو په عین حال کې په عمل کې موږ ګورو چې مشکلات رامنځته کېږي. بې له شکه په د سولې په پروسه کې منفي اثر غورځوي، او هر وار چې پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط تر فشار لاندې راځي موږ ګورو چې په افغانستان کې مشکلات لا پسې زیاتېږي.
هم دا ډول درې ورځې وړاندې پاکستان هم اسلام آباد کې افغان سفارتکار په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان لخوا د وسلوالو د بریدونو په اړه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی و. دواړه گاونډي هیوادونه چې دا مهال یو شان د ترهګرۍ ښکار دي او په سیمه کې د امنیت لپاره همکارۍ ته یو مره اړتیا لري، د دې برعکس د تعلقاتو کړکېچ به په افغانستان کې د سولې د عمل او په سیمه کې د امنیت پر راوستلو څه اغیز ولري؟ د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند په دې اړه وایي.
زه فکر نه کوم چې کړکېچ زیاتېږي، دا د پولې معاملې چې کوم دي دا وخت په وخت راځي او دا داسې خبرې نه دي چې د امن په مذاکراتو باندې دا څه اثر وغورځوي. انسان دا وایي چې دا مسولیت چې کوم نه داسې موري د افغانستان او د نیټو د قوت دغیو د قوو د چې دا خلک یې ولې راپریښي دي، دې مخنیوی ولې ونه شو، نو په دغه باندې دا خبرې ترې شروع دي. زه فکر نه کوم چې دې په امن په خبرو باندې څه دغه امن خبرې آیا شروع دي که نه دي، هغه یو بېله موجوده.
که څه هم په یو بل تورونه لګول کېږي، خو بیا هم د سیاسي چارو کارپوهان او څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان او افغانستان به د سیمې د امنیت لپاره همکارۍ ته وده ورکړي. دا چې د موجوده کړکېچ د ختمولو او په راتلونکي کې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د همکارۍ څه امکانات دي، یو وار بیا وحید مجده.
بل شکل دا خبر اترو ختمیږي او موږ امیدوار چې دا مشکل ډېر ژر حل شي فارسي لارې څخه، او موږ په دې هم البته متيقن چې پاکستان چې کوم مشکلات دي هغه پوهېږي تر دې حده پورې چې تر څو چې په افغانستان کې سوله او ثبات رانه شي، په یو هېواد کې په دې سیمه کې ثبات نه شي ټینګېدای، او باید هم افغانستان هم پاکستان هم نور هېوادونه په دې کې سوچ وکړي چې په افغانستان کې امنیت د ټولو د سیمې هېوادونو په ګټه ده.
پاکستاني چارواکو د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار مجنون ګلاب په قبایلي سیمه باجوړې جنسۍ کې د وسلوالو د بریدونو په اړه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی و، خو افغان چارواکو د خپل هېواد لخوا په پاکستان کې د بریدونو تورونه رد کړي وو، او دا تور یې لګولی و چې د پاکستان د پوځ لخوا یې د هېواد د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ راکټونه ویشتل شوي چې پکې ولسی خلکو ته مرګ جوړ اوخته ده.
د منور شاه رپورت مورده اټکل کیږي چې سبا ته به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان نه د خپل ځواکونو د مرحله وار استنیدنې نیټه اعلان کړي. اوس په امریکا او د دیش خړې سره تړلې نور هیوادونو کې داسې باسونه تاوده شوې دي چې د افغانستان نه به د امریکایي پوزونو استنیدل په هیواد او سیمه سا غیزو لري. د دغه مرحله وار واپسې پاړه د مجید بابر دغه رپورت اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د چهارشنبې په ورځ د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د مرحله وار واپس اعلان په خپل خطاب کې کوي. ورسپاڼه نیویورک ټایمز لیکي څنګه چې ولسمشر اوباما په دې لړ کې د فیصلې غړی ته نږدې کیږي، هغه په یو شمیر لارو باندې غور کوي، لکه د پینټاګان د یو تجویز تر مخه سخت کال صرف 15,000 پوځیان د افغانستان نه وستل پکار دي. خو د دې سره سره یو بیړنۍ پلان هم شته، او د هغې تر مخه په راتلونکو 12 میاشتو کې هغه ټول 10,000 پوځیان د افغانستان نه وستل پکار دي چې په 2009 کال کې په دغه هیواد کې ولسمشر باراک اوباما ځای په ځای کړی وو. نیویورک ټایمز د یو بل چارواکي د خولې لیکي چې باراک اوباما به د افغانستان د پوز د وشتو اخرنۍ نیټه په 2012 کال کې سو وخت اعلان کړي، خو د دغه واپسۍ وخت او څومره پوزونه کمول پکار دي دا به هغه خپل پوزي کمانډرانو ته پرېږدي چې فیصله وکړي. او همدغه سي هغه چې څنګه د عراق نه د پوزونو د واپسۍ پاړه کړی وو. رسپانه لیکي چې د سپینې ماڼۍ ویان جے کارنی وای چې تر دا مهال ولسمشر لا په دې لړ کې فیصله نه ده کړې، خو په دې لړ کې د اعلان کولو پلان باندې غور روان دی. او د زیارت په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مخکې گواهی هم د دې لړۍ برخه ده. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر اوباما به د زیارت په ورځ په نیویارک ایالت کې د پوز د لسم ماونټن ډیویژن پوځیانو سره لیدوله فورت ډرم ته ځي. د امریکایي پوز دغه پلټنې په عراق او افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی دی. حکومتي چارواکي وایي چې کېدای شي ولسمشر اوباما د 2012 کال تر پای پورې ټول 10,000 پوزونه وباسي چې هغه په افغانستان کې په 2009 کال کې ځای په ځای کړي وو. دا چې د افغانستان نه د امریکایي پوزونو واپسي به د دغه هیواد امنیت باندې ساغیس پرې باسي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
دا واپسی به مرحله وار وي، نو دا وسنۍ واپسی به ځمکني حالات دومره اغیزمن نه کړي، ځکه چې په دې مرحله کې به هغه پوزونه استنیږي چې په جګړه کې ښکیل نه دي. دا هغه پوزونه دي چې د سامانونو د رسد دنده کوي، نو د عملیاتو برخه باندې به هم څه فرق نه پرېوځي.
ورسپانه لیکي چې که ولسمشر اوباما ټول 10,000 پوزونه د افغانستان نه ستانه کړي، نو بیا به هم 8,500 پوزیان په دغه هیواد کې ځای په ځای پاتې شي. په دې لړ کې افغان چارواکي لا د څه ویلو نه ډډه کوي، خو د افغان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي چې
نن په دې باره خبرې نه کوو. دفاع وزارت منتظر دي چې د
پریزیدنت اوباما اعلامیه اوري او دا خپل موضوع اعلان.
په امریکا کې کمزور اقتصاد او د بیروزګاری زیاتوالی چې دا مهال 9% ته رسیدلی ده، په ولسمشر باراک اوباما فشار زیات کړی دی او په هغه د خپل ډیموکریټ ګوند هم ډیر فشار دی. هغوی وایي چې امریکایي وسایل دې په افغان جنگ لګول بند کړي. تیر کال د امریکا په افغان جنگ 140 ارب ډالر خرڅ راغلی دی.
د مجید بابر رپورٹ مورې د پدرنګ سات کې په پیښور کې 15:30 بجې کېدون کې دی. په پوره 15:30 بجو به تاسو د خبرونو لنډیز د فرخندې وزیر نه واورئ. لاغې وروسته به نور رپورټونه درته لرو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې د اس ام اس خپرونه هم درته لرو.
د پاکستان پوز یو حاضر سرویس پوزی چارواکي د یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په تور نیولې دي. په بلوچستان کې د یو سلسلور سلويخ د فی باوجود پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بجلی د لوډ شډنګ خلاف احتجاج کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د ځواکونو د وستلو پلان سبا اعلانوي او د خبريالانو د حقونو خوندي ساتلو یو اداره وای. تیر کال او یا خبريالان د خپل ملکونو نه په جلاوتنی
لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لنډیز کې واورېده چې په بلوچستان کې په کوټه ښار کې د دې باوجود چې د فایو سلور سلویخ لګول شوی او په ګرځېدو بندیز دی، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند مظاهره کړې ده. د دې مظاهرې وروستی حال همدا شیبه موږ ته زموږ خبریال خدای نور نصر راکوي چې له کوټې را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور
مننه نجبانر صاحب، لکه تاسو چې ویل شیبه بلکې دوه درې ساعته مخکې چې د پښتون خامل عوامې ګوند لخوا کم لاریون لري باوجود چې د په یو سل څلور څلوېښت نافذ او په کوټه ښار کې د اسمبلۍ مخې ته دوی تر یو ساعت پورې لاریون وکړل او شعارونه یې ورکړل. غوښتنه یې وکړه چې د ژوب لارې دې له ډېر اسماعیل خان څخه کوټې ته د بلوچستان پښتون میشتو سیمه ته د نوي ترانسمیشن لاین منظوري ورکړل شي تر څو دلته په پښتون میشتو سیمه کې د بجلی لوډ شډنګ ختم شي. په همدې باندې یو ساعت وروسته د صوبایي حکومت ځینې غړي چې په هغوی کې مصر وزیر مولانا عبدالواسط کاکړ، یو بل وزیر سردار ثناءالله زهري او د تعلیم وزیر طاهر محمود خان دا ورته راغلل او دوی سره خبرې وکړې او دغه یې ورته ومنله چې ستاسو احتجاج په حق باندې دی او په دې غوښتنه کې موږ هم ستاسو سره یو. او تر هغه وروسته بیا فلور باندې نیم ساعت وروسته بیا د اسمبلی په فلور باندې وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی هم دا اعلان وکړ چې دوی به په دې غوښتنه کې له دوی سره دي او له مرکزي حکومت څخه به غوښتنه کوي چې دغه د ژوب لارې له ډېر اسمعیل خان څخه
مظاهره کې نورو ګوندونو هم آیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ملاتړ کول او کنه ځکه دغه د بجلی ستونزه خو د ټولو خلکو یو شریکه غونډه ستونزه ده؟
نه، که څه هم غوښتنه یې په بیا باندې ځینو نورو ګوندونو هم کړې ده، زمیندارانو هم کړې ده، خو نن په نننۍ احتجاج کې یوازې پښتونخوا ملي عوامي ګوند و چې دوی دغه احتجاج وکړ او وروسته تر دې بیا چې دغه خبرې او ترې وسوې او وزیر بلوچستان نواب اسلم ریسانی د اسمبلی په فلور دا اعلان وکړ نو بیا د دوی احتجاج ختم شو.
مظاهره چې وه دا سوله ییزه وه، پولیسو څوک نیولې خو نه دي، یا دوی خو ولسي ځایونو ته یا حکومتي ودانیو ته تاوان نه دی رسولی؟
نه، بالکل پر امنه طریقه سره وسوه او پای ته ورسېده، ځکه دا ویره څرګندېده چې د دفعه یو سل څلور سل ویښته کېدلې وه ویلې چې دوی به دې ته پرې نه ږدي صوبایي اسمبلی ته، خو له هغه باوجود دا هر
مننه. خدای نور ناصر د مشال ریډیو خبریال همدا شیبه له کوټې را سره د ټلیفون په کرخو چې په کوټه کې د پښتونخوا عوامي ملي ګوند د مظاهرې حال را کول ولې د میروستانو رپورټونه لرو.
دا مشال ریډیو ده.
په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال ډیوډ ګارنر لیکي د شام صدر بشار الاسد د مارچ رئیس شروع د خلکو مظاهرو په لړ کې قام ته په دریم ځل وینا وکړه، خو لدې مخکې هم چې کله نوموړي په خطاب کې د اصلاحاتو خبرې کړې د پوز له خوا په خلکو تشدد زیات شوی. دا چې په راتلونکي وخت کې د نوموړي د رژیم په اړه لیکوال سړټ کل کړي د هر سبا د دې مقالې په غټو ټکو کې د ملیحه میرزاده نوورو.
په فاینانشل ټایمز رسپاړه کې لیکوال ډیوډ ګارنر لیکي په وروستي درې میاشتو کې چې کله هم د شام صدر بشار الاسد د اصلاحاتو راوستلو خبره کړې، د هغه رژیم هم هغومره په مظاهرشانو باندې تشدد زیات کړی دی. لیکوال وای مظاهر چیان غواړي چې د بشار الاسد د کورنۍ د لسیزو راهیسې واکمنۍ نه خلاص شي. خو د دوی د غوښتنو په اړه بشار الاسد دا دعوه کوي چې دغه پاسون د وسلوالو ډلو، بهرني ایجنټانو، عربي میډیا، د اسلامي سخت دریزو او د هغه کسانو کار دی څوک چې د شام ټولنې ته زیان رسول غواړي. ډیوډ ګارډنر لیکي د 1300 خلکو د وژنې وروسته نوموړي د مارچ راهیسې شروع د اړې ګړې نه پس د ګل په ورځ کام ته په خپلې درېمې وینا کې وویل چې د شام خلکو ورته د مخکې نه زیاته مینه ښودلې ده. لیکوال په مقاله کې لیکي د هغه رژیم ځان د تشدد په یو ګیره کې اچولې چې کوم حد یې نه ښکاره کیږي، خو داسې معلومیږي چې په راتلونکي وختونو کې به دا رژیم د اوږد وخت لپاره پاتې نه شي، ځکه چې په خلکو یې تشدد زیات کړی دی او ورځ تر ورځې یې مخالفین چې زیاتره پکې ځوانان دي په زیاتېدو دي. لیکوال یو مخالف مبارز تخلیلی کی چې د ظلم او د جمهوریت ترمنځ د خوخه لپاره بل سنوي. لیکوال زیاتوي داغه د اصلاحاتو په خبره اوس سوک باور نه کوي، که څه هم د اپریل په میاشت کې بشار الاسد د بیړني قانون ختمولو او 13 میاشتې سیاسي قیدیانو ته بخنه ورکولو په اړه اعلانونه کړي، خو ورسره د ریاست لخوا تشدد هم زیات شوی دی چې د لیکوال په خبره یوازې د تنقید کوونکو پام بلې خوا ته اړوي او د ملګري هیوا ترکی غوښتنې هم پوره کوي چې رژیم ته وایي ګڼګوندیز انتخابات دې وکړل شي. لیکي ډېر کتونکو اوسم بشار الاسد یوازې ګڼي چې په خپل ورور ماهر الاسد او اوخي آصف شوکت باندې تکیه کوي. د رژیم یو تجربه کار په خبره دوی داسې تمه کوله په اپریل کې به دا پاسون لمینځه یوسي، خو داسې ونه شوه او د تشدد د استعمال سره نور هم مخالفو ډلو ته د نورو خلکو ملاتړ ترلاسه شوی دی. د لیکوال په خبره د علاوي ټولنه چې د عمومي عقایدو سره مخالفه د شیا مسلک یوه ډله ده او بشار الاسد یې د استعمال سره پوز باندې کنټرول ساتي، په خپل مینځ کې یې درزونه دي. د دې نه علاوه د شام اقتصاد هم په ټپه ولاړ دی، څنګه چې بشار الاسد هم د ګل په ورځ خبرداري ورکړي. د شام د چارو یو کارپو په خبره رمی مخلوف چې د ښاغلي اسد یو مالدار رشته دار دی، د شام مرکزي بانک یې یو بلیون ډالر جمع کړي چې د بانک د پیسو ذخیره زیاته کړي. د لیکوال په خبره بشار الاسد دا ویلي سازشونه د هغه جراثیمو په شان دي چې هر ځای کې خوریږي او له هر ځایه پیدا کیږي.
د ملیحا میرزاده رپورٹ موریده. فرانس پریس خبری اجنس په یو رپورٹ کې لیکي په بټاباد کې د امریکایي کمانډویانو لخوا د مئی په دوه منیټه د عملیاتو پر مهال نیول شو اسنادو کې معلومات ښکاره کوي چې القاعده د خپل فعالیتونو د دوام لپاره د خلکو په تختونه فکر کوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورٹ ته. امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ د هغو اسنادونو په رڼا کې چې په بټاباد کې د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه کړي ویلي، القاعده د پیسو راټولولو لپاره سړي تختونې ته پام اړولې، ځکه چې دا ډله د پیسو له کمی سره مخامخ ده. فرانس پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې په رپورټ کې نه دی اخیستل شوی لیکي، که څه هم د القاعده تنظیم لخوا د خلکو تختول کوم نوی چل نه دی، خو ترلاسه شوي مواد د دې خبرې پخلی کوي چې د نوموړي تنظیم مشرانو له لارې د پانګو په ترلاسه کولو بحثونه کړي وو. په راپور کې راغلي معلومات ښایي د روان کال د مئی په دویمه نیټه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د ترلاسه شوو اسنادونو امریکایي چارواکو په دې موخه پلټنه کوله چې معلومه کړي آیا القاعده د یوې بلې لوی حملې پلان لري او کنه، او د دوی د پیسو د لاسته راوړلو سرچینه څه ده. اجنس لیکي د اسامه بن لادن په کور د برید نه مخکې هم استخباراتي کړۍ په دې باور وي چې القاعده ډیره کمزوره کړې شوې ده او د دوی د پیسو د لاسته راوړلو لارې محدودې شوې دي، چې د دې یوه وجه په پاکستان کې د القاعده د مشرانو د نښه کولو لپاره د بی پیلټ الوتکو استعمالول دي. فرانس پریس خبری اژانس د یو بل امریکایي چارواکي په حواله چې هغه هم د نوم د نه ښودلو شرط وړاندې کړی لیکلي، دا واضحه ده چې القاعده په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې د ترهګرۍ د فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره د تختول شو خلکو په بدل کې د لاسته راوړلو پیسو نه کار اخیسته. راپور وایي کله وی خو امریکا د بی پایلټ الوتکو د لارې د القاعده مهم مشران په نښه کوي، نو له بله پلوه امریکا او د هغوی نور اتحادیان په دې هڅو بوخت دي چې د القاعده د پیسو لاسته راوړلو لارې معلومې او ټکنې کړي. تیره میاشت د امریکا د پارلمان غړو ته د وینا پر مهال د امریکا د تروریزم او د مالی جنایتونو د وزارت مرستیال وزیر ډیوډ کوهن ویلي بن لادن د القاعده د پیسو د لاسته راوړلو یو مهم علامت. فرانس پریس وړاندې لیکي القاعده پورې مربوطو نورو تنظیمونو په ځانګړي ډول د دوی د شمالي افریقا څانګې او اے کیو آی ایم یا القاعده په اسلامي مغرب کې تنظیم تر کلونو کلونو پورې د پیسو د لاسته راوړلو لپاره خلک تښتولې دي. د رپورټ په وروستۍ برخه کې راغلي اوس هم د القاعده تنظیم سره هغه څلور فرانسویان برمته دي چې په 13 ستمبر میاشت کې په شمالي نایجر کې نیولي وو، او همدارنګه په جنوبي نایجیریا کې په فبروري میاشت کې یو تښتول شوی ایټالوي هم تر اوسه له دوی سره دی.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
پولیس وایي چې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور سره نږدې په متنو کې په یوې بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا د پېښې هدف د ازایي امن کمیټې غړی اعجاز باچا کورو. چارواکي وایي په تېره څه موده کې په متنو سیمه کې دې ته ورته نورې چاودنې هم شوې دي. نور حال له پېښور نه زموږ خبریال فواد علي شاره کوي.
پولیس چارواکی وایي چې دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. پولیس چارواکی وایي چې دا ریموټ کنټرول بم د متنو د امن لخکر د یو رضاکار اعجاز باچا کور مخې ته په یو موټر کې ایښودل شوی و. په نښه شوي کور کې به پولیس چارواکی او د امن لخکر رضاکار کېناستو او دا کور به د یو پولیس چوکۍ په توګه استعمالولو. د متنو پولیس سټېشن محرر ریاض خان وایي د دې پوښتنې په جواب کې چې په دغه بمی چاودنه کې څوک په نښه شوي دي هغه وویل په دې بمی چاودنه کې جو بل شوي یو ځوان عمر مشال ریډیو ته وویل
او د دې واقعي په وخت باندې داسې لاړو خپل مراغلي هغې کور ته لاړو ستړي مشي خارمشي مو ورسره کو د هغې نه بعد د هغې د کوره مونږ راوتو او چې څنګه راوتو نو بس دې کې هغه دماکه وشوه خو د هغې نه بعد بیا مونږ اډوپي نه یو.
پولیس چارواکی وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په متنو سیمه کې دا شپږمه بمی چاودنه وه. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د فواد علي شاه په ریپورت کې واورېده چې په پېښور متنو سیمه کې په یوه چاودنه کې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. هلته د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې تېره شپه نامعلومه وسلوالو کسانو یو شمېر دوکانونه په بمونو باندې الوزولې دي. د دې تر څنګ چارواکي وایي چې په کورم ایجنسۍ کې د دوشنبې په شپه وسلوالو دوه سکولونه په بارودي توکو الوزولې دي. په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په تېرو څو کلونو کې سکولونه په همداسې ډول په نښه کېږي. لوی دمه رستا بل رپورټر
ک پورتو وای مشال ریډیو وار.
د افغانستان او پاکستان په شریکه پوله تورخم کې هر ورځ د عربونو روپو سامان د یو لوري نه بل لوري ته د سوداګرو لخوا وړل کیږي. خو دغه سوداګر وایي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره نه افغانستان څه فکر کړي نه پاکستان. په دې اړه پام وکړئ د سیمې نازمنګ د خبريال فرهاد شینواری دغه رپورټ ته.
په تورخم پوله باندې د کسټم کلیرنګ ایجنټان او تجاران وایي چې دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې پوله روزانه د اربونو روپو تجارت کیږي چې د محصول په مت کې ترې حکومت ته کروڑونو روپۍ میلاویږي. خو ولې په دې بدل کې په تورخم کې هیڅ ډول اسانتیاوې په نظر نه راځي. په تورخم پوله باندې د کسټم کلیرنګ ایجنټس د اتحادیې مشر هدایت الله د خپل ستونزو په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
تورخم کې لوی مسلې چې کوم دي مسایل خو ډیر دي. خو لوی مسلې په کې یو خو روډ خسته حلی ده. بولا دا چې موږ ته د بینک مسله ده، د اوبو مسله ده، د بجلی مسله ده، د ټلیفون مسله ده. دې مسایلو موږ بالکل کار نه روکا کړیو.
په دې پوله باندې تجارت کوونکی یو بل تن زرکیب خان هم خپل مشکلات صدا سي بیانوي.
همدا مسلې چې بجلی ده او ټلیفون موږ ته غټ تکلیف دی او بل چې سړک کوم دی کنه دا موږ ټول خراب دی.
په تورخم پوله باندې د تجارانو د مشکلاتو په اړه مو چې کله د لنډ کوتل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک نظر واخیستو نو دوی په دې حق لا صدا سي رائے راکړه.
ډیر زیات کوشش کړی دی او کوي وقتاً فوقتاً متاثر کتلی وی چې مختلف ډپارټمنټس لائن ډپارټمنټس سکیورټی فورسز دار عزیز بارډر سکیورټی فورسز افغانستان ولا دوسرا میټینګونه کو چې په ست طریقې سره جوګمو دا مسلم لائن کو او دلته یو ماډل جوګمو دا بارډر سټیشن جوړ شي. دا د سلسله کې جوګمو دا بینک مشکلات دي، ډخنی مشکلات دي، او ټلیفون ایکسچینج مشکلات دي. پولیټیکل ایجنټ صاحب جو دی آغا پاس اعلی حکام سره ټول سره خبرې کړې دي او په خپل چینل باندې او د سکیورټی فورس د فرنټیر کور په چینل باندې هر طرف نه کومه دا کوشش کوي چې رادا سہولتونه دلته اویلیبل شي.
په تورخم پوله باندې تجارت کوونکي خلک وایي چې چارواکي دې ورته پوره پاملرنه وکړي او د دوی ستونزې دې هواري کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
لمشال رادیو سر تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 03325333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د باجوړ تحصیل مامون د مڼو ځنګل سیمه اوسیدونکو وایي د گاونډي کونړ نه وسلوال د دوی لوري ته اوړي او لسی خلک او قومي مشران په نخښه کوي. دوی وایي تیر ورځ هم په همداسې یو برید کې 15 ځایي کسان وژل شوی دي. تفصیل یې شهنواز ترکځه وړاندې کوي.
د تحصیل مامون باجوړ جنسي په سیمه مڼو ځنګل کې سورز وړاندې د حکومتي چارواکو او د ځایي ولس په وینا له کونړ افغانستان څخه وسلوال طالبان راغلي وو چې د ځایي ولس 15 تنه وژلي او دغه شانې زخمیان کړي وو. له دغه پیښې وروستنی حال د ماموندو د قام سره تعلق لرونکو او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنسي مشر ملک ګلزاده خان داسې وایي. او ملک حسن خان د سلاردو اوسیدونکو دی او وای هغوی به د خپل خاورې حفاظت پخپله کوي. ملک ګلزاده خان وویل د اولس حوصله پر ځای ده. او د تحصیل مامون پولیټیکل محرر فضل واحد وایي د پیښې ځای ته حکومتي چارواکي ورغلي وو. د باجوړ ایجنسی دغه ولس وایي ک حکومت د هغوی سره مرستې کوي او یا نه، خو هغوی به د خپل خاورې حفاظت پخپله کوي. شانواز ترکځی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د باجوړ تحصیل مامون د مڼو ځنګل د سیمې اوسیدونکو وایي له کونړ نه وسلوال اوړي او د دوی په سیمه کې ولسی خلک په نخښه کوي. بل پلو د کونړ خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د دې خبرې غندنه وکړه چې په تیرو څو اونیو کې په پرله پسې ډول د دوی په سیمه د پاکستان د غاړې نه د توغندیو برید کیږي. په دې اړه پام وکړئ د افغانستان نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد دغه رپورټ ته.
د افغانستان شرقي ولایت کونړ اوسیدونکو وایي چې په دریو ولسوالیو کې د پاکستان له لوري د توغندیو د رالویدو لړۍ لا هم روانه ده. دغه ولسوالۍ مربره، شیګل او دانګام دي چې د پاکستان سره په اوږده پوله پرتې دي. یو شمېر قومي مشران د کونړ ولایت مرکز اسد آباد ته په دې غرض ورغلي وو چې ولایتي چارواکي له دغو ستونزو خبر کړي.
شاه محمود دلته زموږ په دغه علاقه باندې د پاکستان د غټ توغندي راځي او د خلک ډېر بې کوره بې کوره کوي. دې شکایت لره راغلی سو چې په موږ باندې دا توغندي ولې دغه کوي. دا ولې
ما دلاور لې او د چوکان د کلی اوسیدونکي هم او زمونږ دغه منطقه علاقه چې وګرځېد علاقه ده. بل کاروبار هم توغندي د پاکستان د خوانه راتله. یوه ورځ دوه خو مطلب کټینګ کړله خو نور هم ټیم نه پاس کړې.
په سلطان لیسه کې معلوم یم او د ښار نه توغندي ولي او زمونږ په چوکان سیمه کې څو ماشومان وژلي دي. هغه د مکتب شاګردان هم دي او د نورې سیمې ټول اوسیدونکي شولتن او شیګل ته په کډوالۍ سره راغلي دي او دلته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
کونړ ولایت والی سید فضلالله واحدي هم دا مني چې توغندي د پاکستان له لورې راځي او دا ستونزه یې په مرکز کې له لوړپورو چارواکو سره شریکه کړې ده.
یو څه کورونه پکې وران شوي دي، بعضې مالونه د خلکو د منځه تللي دي چې په نتیجه کې کورونه نه خلک دغه منطقې نه په کډه شوي دي او ولسوالۍ خواته راغلي د خپلو خپلوانو خوا کې دېره شوي دي. د هوایي بمباریو د وجه نه چې د هغې طرف مسؤولیت نیولی دی چې پرون مازدیګر مونږ سرګانو ولسوالۍ ته اتاموړي راوړي او مونږ دا موضوع د سی سی پي د لارې نه مربوطه ادارو ته هم خبر ورکړی.
کونړ ولایت له پاکستان سره شاوخوا 260 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري چې افغان چارواکي وایي چې ډېری وخت له دغه پولیس څخه شرخوخونکي د افغانستان خاورې ته راوړي او په افغان او بهرنۍ ځواکونو بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی او چې دوی به په افغانستان کې د امنیت په راوستو کې پوره همکاري کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه موږ غنانان سرونو باندې وبرولې او یې جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې کته سو همدا شی به ریډیو لګولې وی نو یادګر نه درکو چې د دې سات مهم رپورت دا و چې په کورم ایجنسی کې سمو د مخ کې تختول شوی 22 کسان بیرته خلاص شول په دې اړه تاسو رپورت ووریده او دا رپورت هم تاسو ووریده چې د پاکستان فوز یو خپل لوړ پوړی چارواکي په دې تور چې د یو غیر قانوني پیژندل شوی ډلې سره حزب التحریر سره اړیکې درلودلې نیولې او دا رپورت هم چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما به سبا ته د افغانستان د خپل ځواکونو د مرحله وار سنې پاړه اعلان کوي اوس هم دغه روسي رپورت او دغه نه پس تاسو د اس ام اس خبرونه خبري ایجنټس اف پی وای چې پاکستان کې د خراب امنیتی وضعیت لکبله د انګلند کرکټ لوب ډله بعد پاکستان پر ضد د دریو ټیسټ او پینزو یو ورځنیو لوبو لپاره کوم درم هیواد ټاکي په دې اړه پام کوي د ګولایاس دغه رپورت
خبری ایجنس اے ایف پی لکھی چې د انگلینڈ کرکٹ بورډ پاکستان سره د لوبو لومړی جدول یا شیډیول خپور کړی دی چې تر مخه به یې انگلینڈ د پاکستان پر ضد درې ټیسټ او پنځه یو ورځنی لوبي د جنوري او په فروری میاش کې کوي خبری ایجنس اے ایف پی لکھی چې د انگلینڈ کرکٹ لوب ډله به د پاکستان پر ضد دا لوبي په یو دریم هیواد کې کوي او کېدی شي په متحده عرب امارات یا په سریلنکا کې ترسره شي خبری ایجنس زیاتوي چې پاکستان کې د سریلنکا په کرکټ لوب ډله په 2009 کال کې د برید روستو یو نړیوال کرکټ لوبه هم نه ده شوې او د هیواد د کرکټ د نړۍ یو لوبډله هم نشي تللې د انګلند کرکټ لوبډله به د روان کال په اکتوبر میاشت کې د هند پر ضد 15 یو ورځنی او یو د شل اورونو لوب کوي نو د سربا په مجموعي توګه د انګلند کرکټ لوبډله په ژمي کې 15 ټیسټ لس یو ورځنی او یو د شل اورونو لوب کوي خبري جاس اف پی لیکي چې د انګلند کرکټ لوبډله به روان سیزن کې د ویسټ انډیز او د پاکستان کرکټ لوبډلو ترمنځ اضافي د شل اورونو لوب کوي خبري جاس اف پی لیکي چې د انګلند کرکټ بورډ د ویسټ انډیز پر ضد د اضافي لوبو لقبله د میډیا حقوقو ورکولو کې لاستونځو سره مخامخ شوې ده د انګلند کرکټ بورډ په 2008 کال کې سکای ټلویزیون سره د 2.5 میلیونه پاوند معاهده لاسلیک کړې و چې تر مخه د لوبو خودلو حقوق ورته ورکړې شوې وو خو د درغلي په تورونو دا معاهده اغیزمنه شوې وه خبري ایجنس اف پی د انګلند کرکټ بورډ مشر ګیلز کلارک د خولي لیکي چې د ویسټ انډیز سره د لوبو د خودو حقوقو په اړه بی بی سی او سکای سره په معاهده کې دي او د لوبو سره به د ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره ډیر زیاتی مالی مرستې وشي د انګلند کرکټ بورډ مشر ګیلز کلارک زیاتوي چې دوی لوبو سره به د شل اورونو د لوبډلې نوې کپتان او د نړیوال کپ لپاره تیاری کې ډیر مرسته ترلاسه شي
اس ام اس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله
د مشال رادیو د اس ام اس پرونه اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومني بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او ستاسو له خوا را لګل شوی خسته خسته پیغامونه می په لاس کې دي راځي یو یو را واخلو او ورته د جواب ورکولو هڅه وکړو سید ولی افریدی د تیرا میدان خیبر جنسی نه موږ سره په تماس کې شوی او وایي چې د مشال رادیو ټول خبرونه اوري خو د اس ام اس خبرونه جواب نشته د موږ نه غوښتنه کوي چې د اس ام اس خبرونه هر ورځ ورته جوړه کړو او ناغه ورکی رانه ولو زینب د کرک نه یاد کړی او موږ ته په خپل رالیګلی پیغام کې وایي ک کلاباغ نه وینو د اوبو کوم بل ډیم د جوړ شي چې د بجلی رسد یقین شي او د پاکستان خلک د لوډ شډنګ د عذاب نه خلاص شي زینب وایي په بهرنیو ملکونو کې خو بجلی سلیرش گنتی وي خو چې پاکستان کې پرې ستر نه پریوته ده خالد وزیر د ضلع کرک د سام باندې نه موږ ته اس ام اس رالیګلې دی د موږ ته لیکي خلک سپوږمۍ ته وختل او زموږ په کلي کې نه وبشته او نه بجلی دی وای د ګرمۍ د لاسه وریت تورید او نینی نینی یو مبشر احمد د کرک د ایساق خماری سیمې نه موږ ته په خپل رالیګلی اس ام اس پیغام کې یو شعر ډالې کوي او وای چې په خپل ترې خوشبو اخیسته نشم چې په خپل ترې خوشبو اخیسته نشم په خپل قبر به پراته ګلونه سکرم میر احمد په کوټه پښتون آباد کې د مشال ریډیو خبرونه اوري او خوخوي د مونږ تلي کې په اسانه باندې دوست موایا چاته په اسانه باندې دوست موایا چاته چې د ویل بیا مغرزه و شاته او چې په کوم لاس ته شربت د دوستۍ راکړه چې په کوم لاس ته شربت د دوستۍ راکړه بیا په هغه لاس ته زهر راکړه ماته. مومن خان کټوازه د سند حیدرآباد نامنګ ته په اردو ژبه یو شعر را لګل چې مونږی وطن شو خبرولې. خو د همغه شعر په تناظر کې ورته د پښتو د ټپه خبرو چې سو زمال علي خبريږي زما بيزنه په ململ تړلې وینه. خالد وزیر د کرک نه مونږ یادوي او وای هر ورځ د مشال خبرونه اوري او خوخيږي او هیڅ کله پر نه مړیږي. دې په خپل پیغام کې مونږ ته یو خسته شیر حمله کی چې صدا سي دي زما یار شاه په نخرو بد ساتم زما یار شاه په نخرو بد ساتم په بادامو جلغوزو بد ساتم او یو غټه می خاخلم ستا د پاره یو غټه می خاخلم ستا د پاره په مستو کوچو غړو بد ساتم سر به بیلم ستا په مینې جانانه سر به بیلم ستا په مینې جانانه لنډه دا چې په لانجو بد ساتم. زهیر جان خټک او الیاس غنی مونږ ته لیکي په مشال ریډیو کې تعلیمي خبرونه زیات خبروي ځکه چې د مشال ریډیو اکثره خبرونه زده کوونکي ډیر اوري او مینه هم ورسره کوي. احمد الله چکزه په سپین بولدک کې د مشال ریډیو د خبرونو مینوال دی او مونږ ته لیکي تاسو د چمن او د سپین بولدک لپاره خبريال نه لرئ په کار د چوي لرئ چې زمونږ د سیمې پښتونځو رڼا واچوي او دنیا زمونږ له حاله خبر کړي. زاهد قریشی د نوشکی بلوچستان نامنګ ته اس ام اس پیغام را لېګلې دی وای نجیب امرا خدای دې وکړي چې روغ او جوړی او ستاسو خبرونه ټولې پزره پوری دي او په ډیره ډیره مینې اورم. د مونږ ته وای چې خپل ملګری اسیر زلمی ته هم ډیر زیات سلامونه وای. مریم د کوټې نامنګ یادوي او وای خويندو ته په خبرونه کې ډیره موخه ورکوي. مریم وړاندېلې کې چې پندې کې د مشال همیشنۍ اوریدونکې لیلا خور ته ډیر ډیر سلامونه وای او بیا وای د ازما نمبر هغې ته ورکړي. عتیق الله خروټه د بلوچستان د لورلای نمنګ سره په دې ټکو کې خپل محبت ښکاره کړی چې د دوی د سیمې اکثره ځوانان ایران او نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. که په ملک کې دننه کارخانې وای نو دا ځوانان به ولې پردېسې تتلل. عبدالله ارمانی لکوټه د یو شعر سره حاضر شوی چې دا شعر د پیژندل شوی شاعر درویش دورانی دی. وایي دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه په دې وطن کې بس همدغه وو د کار سرونه او وږي هسې هم غاصب وړي همیشه په زوره وږي هسې هم غاصب وړي همیشه په زوره کاش کې دا ځل زمونږ غنم وکړي د مار سرونه. او دا روسي پیغام د ډیر اسماعیل خان نه ذوالفقار مونږ ته را لېږلې چې دی ورکی وای وې ټوکې نه دی محبت به د پاگل کړي ټوکې نه دی محبت به د پاگل کړي او چې پاگل شي وای څوک به د بیا خپل کړي. له همدې سره د نن خبرونه پای ته رسی. روغ رمټ او خوشاله اوسئ. د ځان د ملګرو د کورنۍ او د چار چاپیر خلکو ډیر ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې او مخکې تاسو د اس ام اس خبرونه واورید. تاسو هم مونږ ته اس ام اس را لېږلې شئ. د اس ام اس د شمیرې اعلان خو تاسو وخت په وخت اورئ. کوشش کوئ چې د کار وړ پیغام مونږ ته راولېږئ. خسته پیغام راولېږئ چې مونږ یې په نشرولو خامخا مجبور شو. اوس هم په تلو تلو کې دومره وخت درته لرو چې د خبرونو لنډیز درته یو وار بیا وړاندې کړو. فرخنده وزیر را سره په سټوډیو کې.
د پاکستان د پوز یو حاضر سرویس پوزی بریګیډیر علی خان د یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په تور نیول شوی دی. په بلوچستان صوبه کې یو سل سلور سلویخ دفې باوجود پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ځواکونو د وستلو پلان سبا اعلانوي او د خبریالانو د حقونو خوندي ساتلو یوه اداره وایي تیر کال اویا خبریالان د خپل ملکونو نه په جراوتنی مجبور شوی دی.
په فرخنده وزیر و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د نن خبرونه چې د داوود خټک په مدیریت او د اسحاق خان اميري په تخنیکی همکارۍ نجیب عامر درته وړاندې کړه. په همدې ځای پای ته رسیږي. سبا سهار به په 9 بجو سلام پښتونخوا کې زه او زما ملګري ستاسو هرکلی کوو. ژوند مو نیکمرغه او وختونه مو په خیر.